مشي وخت په خیر لازه دی رادیو څخه روانه نیم ساعت خبری مجله تموز محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په دغه خبرونه کې مو د غنو نور مهمو مسایلو ترڅنګ په فراکی د ایران د سوهنو په تړاو د مشران جرګې لاندې خنو خبرو د شن هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د احتمالي راتګ او روسیې ته د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي د سفر حال درکو خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته زما همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې کس بلل کیږي وایي افغان ولسمشر په ترکیه کې له جنرال عبدالرشید دوستم سره خبرې کړې او ښایي هغه په راتلونکو څو ورځو کې بیرته افغانستان ته ستون شي. د هند صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره د کتنې لپاره د تورې بهیرې په غاړه د سوچي تفریحي ښارګوټي ته ځي او د ترکیې ولسمشر د بوسنا هرزګوینا له چارواکو سره د خبرو لپاره د دې هیواد پلازمینې سرایو ته ورسېد. د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې کس بلل کیږي وایي چې افغان ولسمشر ترکیې ته په روسي سفر کې له عبدالرشید دوستم سره په ټلیفون خبرې کړي او ټاکل شوی هغه په راتلونکو څو ورځو کې بیرته افغانستان ته ستون شي. عبدالله قرلق دغه څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل که څنګه یو ولسمشر په اجنډا کې له جنرال دوستم سره کتنه شامل و خو ولسمشر د افغانستان د وضعیت په خاطر ژر بیرته هیواد ته ستون شو او له هغه سره په ټلیفون خبرې وکړې. دواړه وطن ته د بیرته ستنېدو په وړاندې پر ستونزو وغږېدل او یو توافق ته ورسېدل. ښاغلی دوستم ښایي په لس ورځو کې بیرته افغانستان ته ستون شي. عبدالرشید دوستم چې د جوزجان له پخواني ولی احمد ایشچی سره په ناوړه سلوک تورن دی، له دې مخکې هم افغانستان ته د بیرته ستنېدو څو ځلې خبرونه ورکړل شوي وو. د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه په اړت سندې ویلي ولسمشر غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په بیړنۍ غونډه کې چې د فلسطین مسلې ته ځانګړې شوې و د تېرې جمعې پورې د استنبول په سرمشریزه کې ګډون کړی و. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي د افغان ګډو ځواکونو لخوا د قلعه زال ولسوالۍ د اقتپي بازار د بیرته نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتپي بازار د افغان ګډو ځواکونو لخوا د طوفان اته په نوم تصفیوي عملیاتو کې چې تېره ورځ پیل شوي او تر اوسه دوام لري ونیول شو. ښاغلي تیموري وسلوالو مخالفانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې د اړولو خبره کړې خو په دې اړه دقیق ارقام نه دي ښودلي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي څلور ورځې وړاندې د قلعه زال ولسوالۍ د اقتپي بازار د دوهم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه راز د یو بل خبر له مخې افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. له دې مخکې د دې ولسوالۍ د سقوط خبره شوې وه خو د غزنی والي عبدالکریم متین او دغه راز د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل. د کندهار چارواکي د دې ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو په بریدونو او نښتو کې د څو تنو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د ولي ویان داود احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی دښمن څلور تنه زخمیان او اووه تنه مړي د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي او دا هم ټول بهرنیان وو. بیا د ځایي خلکو په منځرتو باندې امنیتي ځواکونو دغه مړي او زخمیان هغوی ته بیرته سپارلي.
چارواکي وایي په دغه جګړه کې افغان سرحدي پولیسو ته تلفات نه دي رسېدلي. افغان چارواکي د اورزګان په خاص اورزګان او چورې ولسوالیو کې د عملیاتو او نښتو په ترڅ کې دښمن ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د 215 اتل قلور دویان یحیی علوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو ولسوالیو کې د نصرت په نوم تصفیوي عملیات روان دي. هغه وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل د اورزګان ولایت د خاص اورزګان او چورې ولسوالیو کې څلور اشتراکګر وژل شوي او دیارلس نورې ټپیان دي. د علوي په وینا د دغو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي له څو ورځو راهیسې دواړه ولسوالۍ محاصره کړي. د دغه ادعا په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د هند صدر اعظم د روسیې د ولسمشر سره د کتنې لپاره د تورې بهیرې په غاړه د سوچي تفریحي ښارګوټي ته ځي. نریندرا مودي او ولادیمیر پوتین به په دغه کتنه کې چې ټاکل شوې سبا یې ترسره کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت چې کریملن هغه عالي شراکت بللی، د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. کریملن ویلي چې مودي او پوتین به د دغه شراکت د پیاوړي کېدو پر اساسي مسلو او همداشان نورو سیمه ییزو او نړیوالو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د دواړو مشرانو په اجنډا کې دغه راز د افغانستان مسله هم شامله ده. د ترکیې ولسمشر د بوسنه هرزګوینا له چارواکو سره د خبرو لپاره د هیواد پلازمینې سرایو ته ورسېد. له اردوغان سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو او یو شمېر نورو وزیرانو په ګډون یو لوی پلاوی ملګری دی. د ترکیې ولسمشر به دغه راز په سرایو کې د انتخاباتي کمپاین په یو لاریون کې چې هدف یې په بهر کې میشت ترکان د ګډون وکړي. دغه لاریون په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی د جون په 24 په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخابات ترسره شي. د دې مخکې د اروپایي ټولنې یو شمېر غړو په خپلو هیوادونو نو که هغه ته د ورته غونډو جوړولو اجازه نه ورکړي چې د مسلې د دواړو لورو ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. په وینزویلا کې چې له اقتصادي او ټولنیزو بحرانونو سره مخ دی، نن رای ورکوونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي. اټکل کېږي چې د دې هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو به په یوه بله شپږ کلنه دوره وګټي. د چارو اکثره کتونکي په انتخاباتو کې چې لوی اپوزیسیون هغه بایکاټ کړي او متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او د لاتینې امریکا 14 هیوادونو هغه غندلي، د خلکو د ډېر کم ګډون وړاندوینه کوي. د 55 کلن مادورو په وړاندې درېدلي درې نور کاندیدان د بری ډېر چانس نه لري.
خبرنامه ول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان مشرانو جرګه د فراد نامنه او پتړاو په دغه ولایت کې د ایران د لاسوهنو لامله اندېښمنه ده.
ایران د ډېر سخت پریشان دي او دی همیشه کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې کله چې بندونه جوړ سي یا حتی مونږ پلان ونې سي ته نامن کوي.
د جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي و. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلیدو سره قانون نقصوي.
د قانون دلته دوه مادې مشخص توګه نقصوي دي چې هغه د ټاکنو د حوزو مسله او همدارنګه د رسمي معلوماتو شریکول او بلخره بشپړ معلومات کمیسون ته ورکول.
د فیفا بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو عبدالرشید دوستم ته نږدې کس عبدالله قرلوق وایي ښایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې هیواد ته راستون شي.
ممکن عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې هیواد ته راستون شي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي دا چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ، افغان حکومت د په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او له خپل ولس نه د دفاع وکړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي د دوشنبه په ورځ روسیې ته ځي او په سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. د همدې خبرونې د سر موضوع د افغانستان د مشران جرګې د ریپلاوي او د ولسی جرګې یو شمېر غړي په فرا ولایت کې د ایران لسوهنه د اندېښنې وړ بولي. د مشران جرګې دوهم رستیال محمد اسف صدیقي د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران نه غواړي چې په فرا او نورو لویدیځو ولایتونو کې د اوبو بندونه جوړ شي او په همدې خاطر د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې نامنیو ته لمن وهي. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د فرا یو شمېر استازي هم وایي ایران په قوت سره هڅه کوي چې په لویدیځو ولایتونو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي. نور حال د اکرام الله اکرام راپور کې
په فرا ولایت کې د اوبو د مدیریت په سر د جنگ شدت د افغانستان د ملي شورا جدي تازه اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ایران هیڅکله نه غواړي چې له افغانستانه ورتلونکي اوبه مهار شي او له هرې ممکنه لارې هڅه کوي چې په دې برخه کې ستونزې پیدا کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې د سلما برېښنا بند جوړېدو او په فرا کې د بخش آباد بند د کارونو له پیل سره سم په دې ولایت کې نامنې زور اخیستی دی.
دا چې چیرې د افغانستان کې بندونه جوړ شي نو دوی به د اوبو کمښت سره دوی مواجه شي. بیا خاصا ایران ورته ډیر سخت پریشان دي او دی همیشه کله چې په افغانستان کې خاصا د ایران په سم کې کله چې بندونه جوړ سي یا حتی مون پلانونه سي صحانه من کې
دا اندیښنې ورسته له هغه ډیریږي چې د رواني اونۍ د شنبه پورز د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی فرا ولایت ته د سفر پر مهال ویل چې د فرا جګړه د اوبو د مدیریت جګړه ده. له خغلی بهرامی سره په دې سفر کې د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ملتیا کوله چې د فرا امنیتی حالت یې وسیړه. خغلی بهرامی که هم ښکاره د کوم هیواد نوم وانه کیست خو ویل چې د سلما او یو شمیر نورو بندونو په جوړولو د افغانستان په لویدیز کې د وسلوالو حمله زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم ویل چې وسلوالو طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په مرسته په فرا ولایت حمله وکړه. له دې وړاندې ایراني مقاماتو د افغانستان د اوبو بندونو د جوړېدو په وړاندې غبرګون ښودلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تازه ویلي کابل او تهران د هلمند د سند حق پاړه کومي موافقه ته نه دی رسیدلی او ایران اړ دی چې په دیاړه په متقابل عمل لاس پوري کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د فرا استاد موسی خان نصرت وای ایران د بخش آباد برېښنا بند مخنیوي په هدف هڅه کوي چې فرا نام نه کړي.
د ایران مداخله د فرا په چارو کې د نره دوم په فرا د بخش آباد بند جوړي دغه متضرر کیږي او هغه کپار شکل وغړي پری بنج د بند جوړ کی د طالبانو زخمیان ته په ایران کې تدوي کی هغه سره مالک ما کوي مهمات دا شی ورتي د دې لپاره حکومت باید تدابیر مرتي جنگ مهار کی.
په هرات کې سلما، په نیمروز کې کمال خان او په فراق کې بخش آباد د افغانستان د اوبو هغه ستر بندونه دي چې اوبې ایران ته بهيږي. خو په روسي وکلونو کې دغه بندونو کار په تیزی سره روان دي. د سلما بند د هند په مالی مرسته جوړ شو او د کمال خان او بخش آباد د بندونو کارونه لا هم روان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي چې د افغانستان اوبه ډیری به اهمیت دي او حتمن به مهار شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی او عبدالرشید دوستم ته نږدې کس عبدالله قرلوق وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له لومړي مرستیال سره ټلیفوني خبرې کړې او ممکن ښاغلی دوستم په راتلونکو لسو ورځو کې هیواد ته راستون شي. تر اوسه هم جمهوري ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر دغه خبره نه تایید او نه هم رد کړې. په ورته وخت کې د ولسیږي یو شمېر غړي د ولسمشر د لومړي مرستیال له احتمالي راستنېدو هرکلی کوي. د نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی او د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې کس عبدالله قرلوق د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه ته د افغان ولسمشر په سفر کې له عبدالرشید دوستم سره ملاقات د ایجنډا یوه برخه وه. د قرلوق په وینا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د حساسوالي له امله محمد اشرف غنی هیواد ته راستون سو او له لومړي مرستیال سره یې لیده کاته ونسول. د مشرانو جرګې دغه غړی زیاتوي چې محمد اشرف غنی له عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې وکړې. نوموړی وای ممکن په راتلونکو لسو ورځو کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون سي.
که څه هم له جنرال دوستم سره ملاقات د ولسمشر په ایجنډا کې وو خو د افغانستان د امنیتي وضعیت په خاطر ولسمشر بیرته راستون شو او ښاغلی دوستم سره یې پاړون موضوع ټلیفوني خبرې وکړې او مطلب حل شو چې ډېرې خبرې د هغه په بیرته راستنېدو وې. ممکن عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې هیواد ته راستون شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف چې د بیت المقدس په اړه په استانبول کې جوړه شوې وه ترکیه ته تللی وو او د شنبه په سهار بیرته هیواد ته راستون شو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د لومړي مرستیال د ټلیفوني خبرو په اړه مو د ولسمشر له مرستیال ویاندویانو شاه حسین مرتضوی او د واخان مینپال سره اړیکې ټینګې کړې خو نوموړو دغه ټلیفوني خبرې نه تایید او نه هم رد کړې. بلخوا د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن په دې اړه له خبرو کولو څخه اډاډه وکړه. د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جورجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه جنسي کړنه تورن دی. د دغه ادعا په تړاو تیر کال د کابل لومړی محکمې د ښاغلي دوستم نه ساتونکي مجازات او په باندې یې محکوم کړل. تیر کال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو خبر ورکړی و چې ښاغلي دوستم ترکیې ته د روغتیایي درملنې لپاره تللی. نوموړی دا مهال د ترکیې په انقره ښار کې اوسیږي او له دې وړاندې د ملي جنبش ګوند ویان ویلي و چې ټاکل سوی عبدالرشید دوستم کابل ته ستون سي او د یو قانوني پارلمان رمسته کېدو لپاره په انتخاباتو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای د جوزجان د پخوانی والی ادعا نسی کولای افغانستان ته د عبدالرشید دوستم د راتګ مخه ونیسي. د دغه جرګې غړي عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه قضیه د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال معنی کېدی نشي. نوموړی کولی شي خپل هیواد ته راشي که چیرې څوک په هغه یعنی عبدالرشید دوستم ادعا لري وروسته کولی شي له قانوني لارو یې مخته یوسي.
نوموړی همداشان هیواد ته د ښاغلي دوستم د احتمالي بېرته راستنېدو هرکلی کوي. وای په اوسنیو شرایطو کې اړتیا د ټول سیاسي او حکومتي مشران یو بل ته لاس ورکړي او د تروریستانو د ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي.
اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلېدو سره قانون نقضوي. دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د حکومت او کمیسیون د بې غورۍ له کبله په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو عادلانه استازیتوب هم له جدي پوښتنې سره مخامخ دی. جمهور ریاست په دې اړه څه نه وایي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی په خپل وخت د ټاکنیزو حوزو د بدلېدو په اړه طرحه جمهوري ریاست ته استولې ده. محمد حدیث پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي انتخاباتو د قانون د 15 مادې لمخې حکومت او کمیسیون باید انتخاباتي حوزې وړې کړې وای چې دا چاره اوس ممکن نه ده. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا چې حکومت غواړي د پخوا په څیر هر ولایت یوه انتخاباتي حوزه وي په دې ترتیب د انتخاباتو د قانون دوه مادې نقص کیږي.
د قانون دلته دوه مادې په مشخص توګه نقص شوې دي چې هغه د ټاکنو د حوزو مسله وه همدارنګه د غو د رسمي معلوماتو شریکول او بل اخره بشپړ معلومات کمیسیون ته ورکول. نو دغه ماده له بده مغه د حکومت د کمیسیون له خونه نقصي دي او په راس کې خپل حکومت معلومات په دې موضوع کې دا ځل بیا هم ویل درم چې دا به هم دغه حالات په ځینو ولایتونو کې محسوس شي او بیا به کمیسیون او حکومت دواړو جنجال سره اختوي.
د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې لمخې حکومت باید په انتخاباتو کې د خلکو د عادلانه استازیتوب لپاره زمينه برابره کړي. د همدې هدف لپاره د انتخاباتو په نوي قانون کې ویل شوی چې کمیسیون باید په ټول هیواد کې انتخاباتي حوزې وړې کړي. کڅم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره ورلمخه خپل طرحه جمهوریت ریاست ته استولې و خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي حکومت د دې طرحې په اړه په وخت پریکړه ونه کړه. جمهوریت ریاست د انتخاباتو د خپل وا کمیسیون دا سوال شوی تر هلمخې د افغانستان په 12 ولایتونو کې باید انتخاباتي حوزې وړې شوي وای خو حکومت پریکړه کړې چې د پخوا په څیر به هر ولایت یو انتخاباتي حوزه وي او باید د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخابات په همدې ترتیب ترسره شي. جمهور ریاست په دې اړه لسوي لوډډه وکړه خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وای د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره دوی خپل مسولیت ترسره کړی دی. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی
دوی ما وظیفه چې د کابینې و چې دی باید تایید کړی وی خو نه پوهېږم چې تاسو سره خم ویم خو پرون موږ ته مکتوب راغی چې مشورتي نظر یې موږ ته لیکلی او هغې کې لیکلي دي چې څو وخت اوس ناوخته دی دغه روان شروع شوی دی. نو اوس تاسو د سابق په شان هر ولایت یو حوزې په شکل خپل کار مخکې یوسئ. نو دا د قانون وظایف تخصیص شوي دي. دا وظایف د دې کې کمیسیون اوس مطابق د مغه فیصله خپل اجرات مخکوري.
د 1993 کال د ټاکنو قانون لمخې هر ولایت ته یو پارلماني ټاکنیزه حوزه په پام کې نیول شوې او د ولایتونو د حوزې د وګړو لمخې په ولسی جرګه کې له 2 to 3 څوکۍ لري. که څه هم د انتخاباتو د نوي قانون لمخې انتخاباتي حوزې باید وړې شوې وای خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي وسته غچاره نشي عملي کېدی او په کار ده چې ټول له کمیسیون سره د پخواني قانون په عملي کېدو کې همکاري وکړي.
تاسو له ازادي راډیو څخه خبري مجله اورئ. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي وایي د حکومت بې غوري له کبله دغه ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر جدي محاصره لاندې ده. په ولسی جرګه کې دغه ولایت استازي شاګل رضایی ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له بیا بې غوښتنو وروسته 13 هلته کومانډوي عملیات ترسره شول خو اغېزناک نه ول. دفاع وزارت بیا وایي د غزنی په شمول په ګڼو ولایتونو کې محاربوي عملیات پیل کړي دي. نور حال د یوسف خان زدران پر راپور کې
د هیواد په شاوخوا دیار لس ولایتونو کې د ګواښونو او جګړو په دوام په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي د یاد ولایت د اجرستان ولسوالۍ د سخت محاصرې خبر ورکوي. له ډلې یې شاګل رضایي ازادي راډیو ته وویل یاد ولسوالۍ د تیرو دوو اونیو رئیس له سخت ګواښ او حملو سره مخ وه، خو د دوی له بیا بیا غوښتنې سره سره ورته پاملرنه نه ده شوې. میرمن رضایي وایي که څه هم تېره ورځ هلته یو شمېر کمانډوي عملیات شوي، خو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې نه ده ژغورلې.
ولسوالی اجرستان در جمع ولسوالی های غزنی از جمله ولسوالی های ناامن بود.
اغل رضایی وای د اجرستان ولسوالی ډیر وخت د غزنی و ناامن ولسوالی و، هلته تل د دښمن تحرکات لیدل کېدل. په دغه ولسوالی کې اوس مهال پوستي استحکامیت نه لري، د امنیتي ځواکونو سره کافي تجهیزات نشته او تر دې چې د پولیسو په پرتله مخالفین ښې وسلې او تجهیزات لري. دا ولسوالی چې له مرکز لري د ورته تګ راتګ هم سخت دی، او دا چې په تیرو څلورو ورځو کې د کمانډوي عملیات ترسره نشول له بده مرغه حالات لا خراب شو. د افغانستان په مرکزی ولایت غزنی کې د دولت د وسلوالو مخالفینو تحرکات داسې وخت زور اخیستی چې له دې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په جنوب لویدیز او شمال لویدیز کې پر څو ولسوالیو له جګړو وروسته د فرا تر مرکز ځان ورسوه، او د فرا ښار یو شمېر سیمې یې د څو ساعتونو لپاره په خپلې ولکه کې راوستې. وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د اجرستان ولسوالۍ د سقوط ادعا کړې، خو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ولسوالۍ سقوط ردوي. د یاد وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اجرستان ولسوالۍ کې د دولت د مخالفینو ګواښ ومانه، خو ویل چې د خرابې هوا له کبله په یاد ولایت کې هوایي عملیات سخت دي، خو دوی د غزنی په شمول په څو ولایتونو کې محاربوي عملیات پیل کړي دي.
بخاطر ایجاد مسئولیت
د ترڅنګ چالته ګواښ شته، خو د خلکو د خوندیتوب خاطر زمنګ محاربوي عملیات په بریالیتوب سره دوام لري، او دوی ته ضربې رسیدلې چې وبنه شي کولای خپل تحرکات ته ډیر دوام ورکړي. ولې جګړه شته؟
جنگ وجود داره.
د اجرستان د وروستي وضعیت په اړه مو د غزنی والی عبدالکریم متین وپوښتو. نوموړي ته د ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ او ویل چې د ولسوالۍ ته له سهار راهیسې شپږ پروازونه شوي او امنیتي او دفاعي ځواکونه په محاربوي عملیاتو بوخت دي.
بلخه د ولسي جرګې یو شمېر غړي او دیني عالمان وایي دا چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ، افغان حکومت دې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او له خپل ولس نه دفاع وکړي. د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو وسلوالو طالبانو ته د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ. د افغانستان یو شمېر دیني عالمان وایي دا چې روژه یو مبارک او سپېڅلې میاشت ده، نو لږ تر لږه د جګړې ښکېله غاړې دې په دغه میاشت کې له وینو تویدو لاس واخلي. نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان دینی عالمان په روژې میاشت کې په جګړه باندې د وسلوالو طالبانو د ټینګار له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وږمې ساپۍ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې وسلوالو طالبانو په روژې میاشت کې د اوربند وړاندیز رد کړی، افغان حکومت یې په وړاندې امنیتي تدابیر سخت کړي.
خپلو امنیتي تدابیرو باندې ټینګار وکړي او تاکید په دې وشي چې خپل امنیتي ځواکونه تجهیزات ورته اضافه کړي. دفاع د خپل ولس باید ودرېږي، نو په دې هم نه کېږي چې هغه وړاندیز نه مني، او حکومت هم باید د خپل امنیتي تدابیرو نه لاس وانخلي، خپل امنیتي تدابیر ټینګ ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو له وسلوالو طالبانو غوښتي وو چې د روژې په میاشت کې د اوربند وکړي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روژې په میاشت کې د حکومت له لوري د اوربند وړاندیز رد کړ. وسلوالو طالبانو څه موده وړاندې د الخندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل چې ورسره په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور واخیست. د تېرې اونۍ په وروستیو کې د فرا مرکز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سختو جګړو شاهد و چې د ملکیانو په ګډون دواړو خواو ته ځاني زیانونه اوښتي دي. اوس هم د فرا په ګډون په غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وای څوک چې دا دلیل راوړي چې په دغه میاشت کې د بدر غزا سوې، نو په خبره یې یا د غزا د مشرکانو پر ضد سوې وه. د ښاغلي ریحان په وینا د افغانستان اردو او پولیس مسلمانان دي نه مشرکان، نو پر وړاندې جګړه شرعي جواز نه لري.
هغه څوک چې دا دلیل نیسي او وایي چې په دې کې د بدر غزا شوې ده، نو د بدر غزا د مشرکینو سره شوې ده. د افغانستان ولس مسلمانان دي، د افغانستان اردو پولیس دا مسلمانان دي، د افغانستان نوم اسلامي جمهوری افغانستان دی. نو زه په ټولو ښکېلو خواو باندې غږ کوم چې څوک په جنگ کې درګیر دي، چې د افغانستان په ولس نور ورحمېږي. د افغانستان ولس نور د جنگ توان نه لري، د افغانستان ولس نور د جنازو توان نه لري، د افغانستان ولس نور د
له دې وړاندې هم په وار وار د افغانستان د عالمانو شورا په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه، او له وسلوالو مخالفانو یې غوښتي وو چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
تاسو موږ غږ ازادي راډیو اورئ. اوس هم زو پکتیکا ته سره لې چې د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي په خصوصي ښوونځیو کې د خپل اولادونو له زده کړو سره لیوالتیا لري، خو هلته تر اوسه یوه خصوصي لیسه هم نشته. نجیب الله لوخیل په دې اړه نور جزئیات لري.
که څه هم پکتیکا د مساحت او وګړو له اړخه لوی ولایت دی او د زده کړو سره د اوسیدونکو لیوالتیا هم په ډېرېدو ده، خو لا هم په ټول یاد ولایت کې یوه خصوصي لیسه نشته. ځایي اوسیدونکي د خلکو اقتصادي کمزوري، د حکومت له لوري په دې برخه کې پانګونې ته د بډایو خلکو نه هڅونه، او د پوهنې د ادارې د پاملرنې لږوالی د لاملونو په توګه یادوي. مدني فعال اسماعیل نصرت آزادۍ راډیو ته وویل چې د خصوصي ښوونځیو تاسیس د اړتیا او ګټو په باره کې منظم پوهاوی نه دی شوی، او د خلکو اقتصاد هم کمزوری دی.
لمړی علت عامه پوهاوی ده چې د معرفي طریقه چلند اوسوي، او دوم غټ مشکل هم ده د ولس اقتصادي ستونزې دي. د هرې کورنۍ دوه درې غړي او ته برابر وي، او هغه کوم وړ شیان چې دي مکتب لپاره هغه نس برابر ولې.
د ډاکټر عبدالکبیر په نوم یو تن ځایي استاد وایي چې د خصوصي ښوونځیو په برخه کې پانګونه پوره ګټه لري.
خصوصي لیسې پکتیکا کې دا یو ضرورت دی، ځکه ځینې کسان غواړي چې د دولتي لیسو تر څنګ خصوصي لیسه هم ووایي، د هغوی معیارونه او شرایط یې خوښېږي. زما په خپل نظر باندې هغه کسان چې وس او توان د دې لري چې هغوی دلته سرمایه ګذاري وکړي، دوی ته ښه د سرمایه ګذاري ځای دا دی چې دوی د تعلیم په چوکاټ کې خپله سرمایه په کار واچوي.
د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم واجد هم مانی چې په یاد ولایت کې خصوصي لیسې شتون نه لري، خو وایي چې هلته څلور خصوصي ښوونځي شته چې د معیارونو د پوره کولو وروسته به لیسو ته ارتقا وکړي. د اول غواړي په مرکز او ولسوالیو کې د خصوصي ښوونځیو ایجاد لپاره یو کمپاین ترسره کړي.
ان شاء الله په دې کې یو کمپاین په لاره چې څو د مود د دورتي او مکاتب سره په څنګ کې خصوصي ښوونځي هم دلته تاسیس شي. اوس ان شاء الله خلک له مرکز منسوبي دي، تقریبا سکه په درې څو کلو کې خصوصي مکاتب نه درلود. اوس الحمدلله څلور مکاتب لرو، خو موږ ژمنو چې دا پروسه او کسب کوي ولسوالیو ته او د مود نظارت کې ولسوالۍ کار کوي، ترڅو هلته خلک تشویق
بلوری ته. د پکتیکا د ولایت مقامت باطی مسئول محمد رحمان عیاز وایی د پوهنې په برخه کې خصوصي سکتور مهم رول لري، او ولایتي اداره په دې برخه کې لزای پانګوالو سره ناستی کړي ترڅو هغوی په دې برخه کې پانګونې ته وهڅوي.
د پوهنې په برخه کې خصوصي سکتور ډیر مهم رول لري، نو په دې اساس د پکتیکا ولایتي اداره د پوهنې ریاست سره یو ځای له شتمنو خلکو سره د پکتیکاوالو سره په دې اړه خبرې کړي دي چې دوی د په خپله سیمه کې خصوصي ښوونځي جوړ کړي، په دې برخه کې د سرمایه ګذاري وکړي. موږ د پوهنې ریاست په چوکاټ کې دوی ته د هر ډول امکاناتو د برابرولو ژمنه ورکوو.
یاد دی وی که څه هم پکتیکا ولایت د خصوصي لیسو د تاسیس په برخه کې پوره پرمختګ نه دی کړی، خو بیا بل لوري ته د خوست په مرکز او ولسوالیو کې 1000 خصوصي ښوونځي فعال دي چې
آزادي رادیو ته غوږونی سي، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودی د دوشنبه په ورځ روسیې ته ځي چې په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سالم احمد صالح اوري.
کرملین وایي تمه کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هندوستان صدر اعظم نریندر مودی په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړو ستراتیژیکو شراکتونو پر پراختیا خبرې وکړې، او حساس نړیوال مسایل هم د دواړو مشرانو په کتنه کې شامل دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د نړیوالو مسایلو په اړه د دواړو مشرانو ترمنځ د نظر د پراخې تبادلې او د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ځانګړي مشارکت د غښتلي کولو لړلید هم شامل دی. د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله د هند او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او ملي انکشافي لومړیتوب هم د خبرو په اجنډا کې شامل موضوعات دي. د هندوستان او روسیې مشران په داسر کې سره ګوري چې ولادیمیر پوتین دوی اونۍ مخکې د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره لوړه وکړه. د پوتین او مودی دا کتنه پر داسې محل کېږي چې د بیلابیلو موضوعاتو له کبله د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترینګلې سوې دي. دا اړیکو په دغه ترینګلتیا کې د اوکراین په چارو کې د روسیې لاسوهنه، د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د روسیې نقش، او د امریکا د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ماسکو د لاسوهنې ادعا شامله ده. په دې وروستیو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تودې سوي چې هندوستان دې مسئلې ته په غور سره ګوري.
د خبري مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بل خبري مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
تشکر، سلام به شما، خوشحالم خسته نباشیم وصال صاحب.